دازما حق دی. د خزو د اساسي بشري حقوقو په اړه د ازادي رادیو اونې خبرونه
سلامونه د ازادي رادیو نیوز خبرونه د زما حق خبرونه ته خرغلاس د خبرونه د خغلی تای روشن په تخنیکی همکاري تاسو ته وړاندې کیږي. نن په خبرونه کې پر دې موضوع باندې خبرې کوو چې هغه هر کال په دغه ورځ دغه کمپاین تر سره کیږي چې د نومبر 15 د دسمبر 13 د جنسیت پر بنسټ د توتیر خالص پر اساس ورځنی کمپاین دی او دا به مختورل شي چې د افغانستان د خزو د قانون په تړاو او د دې هغه کوم حقونه چې باید ورکړ شي وي دغه په تړاو باندې د کمپاین کمپاین البته تر سره کیږي. سکل هم دغه کمپاین پر مهال د طالبانو تر رژیم لاندې د افغان خزو زیاتېدونکو مادیتونو د بشري حقونو د ګڼو فعالانو او سازمانونو په ځان تړولی دی. د طالبانو له بیا واکمنې د رئیس افغان ښځې او نجونې د تعلیم او حق له کاره تر ډیره محروم شوي دي او په نورو ګڼو ټولنیزو فعالیتونو کې هم ونډه په نشت حساب شوې ده. دا چې څنګه ممکن کېدلی شي چې دغه کمپاین د بریالی شي یا دغه کمپاین د کومې ودونو په ملاتړ او د کومو ودونو تر څار لاندې تر سره کیږي او څنګه ممکن کېدلی شي چې دغه کمپاین لري د نړۍ په ګوډ ګوډ کې د ښځو د حقونو او د تاوتریخوالي د لمنځه وړلو په برخه کې موثر تمام شي. پر همدغه خبرونه کې نن پر دغه موضوع باندې بحث لرو. په خبرونه کې زموږ درنې میلمنې هم شته چې دوی به موږ سره په بحث کې ونډه واخلي. تر څنګ تاسو کولی شئ چې د واتساپ شمیرو له لارې موږ سره اړیکه ونیسئ او د خبرونې د موضوع په اړه باندې خپل نظر شریک کړئ. تر څنګ له میرمنو مو تقاضا ده چې دوی په خبرونه کې ونډه واخلي او تر څو دوی وشي کولی چې کومې روانې ستونزې د کومې تاوتریخوالي مسایل چې دوی سره مخکې شوي دي پر دغه موضوع موږ سره خپل نظریات شریک کړي. تاسو کولی شئ چې د واتساپ شمیرو له لارې چې موږ سره اړیکه نیولی سي 00 3 2 3 1 او تر څنګ د ټلیفون لارې 00 3 2 3 1 دا کشمیرې دي چې تاسو کولی شئ موږ سره په خبرونه کې اړیکه ونیسئ او د خبرونې په تړاو باندې را سره خپل نظریات شریک کړئ. لکه څنګه چې مې وړاندې هم ویل په خبرونه کې به موږ سره زموږ درنې میلمنې حریبه اغلې رابیا ستانکزی د ښځو د حقونو فعال تر څنګ د ښځو د حقونو فعال اغلې روګل افغان او خبریاله فرحانه اصل کوزی به موږ سره په خبرونه کې بحث لري. دوی ته خرغلاس ویم پیل به هم لاغلې الکوزی وکړو. سلامونه اغلې الکوزی، په خیر اغلې خبرونه ته. کراته وای چې دا شپاړس ورځنی کمپاین څنګه ځول کیږي؟
ډیره زیاته مننه اغلی احمدزی، تاسو ته سلامونه. قدرمنه میلمنو خویندو ته په پروګرام کې دوی ته خرغلاست ویم. دوی ته سلامونه ستاسو د پروګرام د لارې نه ټول افغانانو ته، که د نړۍ په هر ګوټ کې پراته دي، که داخل د افغانستان کې دي، دوی ته سلامونه. دې کې هیلې وړاندې کوم. دلته خو ماښام دی، خدای دې وکړي چې د دوی ماښامنۍ شېبې هم په خیر او خیریت سره پیل شوي اوسي. لکه څنګه چې دغه شپاړس ورځنی کمپاین په ټوله نړۍ کې دغه کمپاین شروع کیږي، افغانستان هم دغه کمپاین برخه ده، او د جمهوریت په دوره کې مونږ خپله په دغه کمپاین کې برخه اخیستله. دغه کمپاین د هغو هیوادونو دپاره ډیر زیات ضروری دی، لکه څنګه چې اوس افغانستان یا د افغانستان میرمنې چې په کوم وضعیت کې دي، یا په دوی داسې یو نظام حاکم شوی دی چې هغوی په خپل دغه درې کلنه دوره کې چې دوی حاکمان شوي دي، په افغانستان کې ټول هغه توجه ښځو ته ده، او غواړي چې داسې دلایل مخته راوړي چې دوی د ښځو ټول حقونه تر پښو لاندې کړي. نو دغه کمپاین په دغسې هیوادونو کې چې هغه وروسته پاتې هیوادونه دي، او ښځې هلته ډېرې ځپل کیږي او ښځې ډېرې ځورول کیږي، د ښځو حقونه تر پښو لاندې کیږي، ښځو ته د تعلیم یا دې ته ورته د دوی په زرهاو نور حقونه دي چې هغه دوی ته نه ورکول کیږي. روزمال نظر دغه کمپاین په داخل د افغانستان کې چې هلته کمی خویندې ژوند کوي، په دغه کمپاین کې برخه واخلي، دغه کمپاین د لارې نه خپل غږ پورته کړي او د خپلو حقونو غوښتنه وسي، حکم چې د دوی اساسي حقونه دي د هغې غوښتنه وکړي، او هغه خویندې چې په نورو هیوادونو کې د مهاجرت شپې سبا کوي یا کډواله سوي دي، یا زموږ نورې سیاسونه خویندې دي، زموږ هنرمندان دي، زموږ شاعران دي، زموږ لیکوالان دي، زموږ زورګران دي، دغه ټول په دغه کمپاین کې چې پوره پوره ونډه واخلي. زما نظر په کوم وضعیت کې چې اوس د افغانستان میرمنې دي، د دوی د غږ پورته کولو لپاره به دا یو ډیره غوره او بهترینه لار وي.
ډیره زیاته مننه په خبرونه کې را سره د خزو د قانون فعال غلی را بیاستنګ زی هم وصله شید. سلامونه غلی ستنګ زی تاسو مخ راغلاس په خبرونه تک تاسو راتوي چې دغه ډول کمپاینونه رختیم اتسم را د خزو د قانون او د جنسیت پر بنسټ د توتیر خپل د لمزړول په برخه کې کار کول شي. تاسو څنګه د کمپاینونه ارزوي؟
مننه. سلامونه وزه صاحب تاسو ته، ګران خويندو ته، او د رادیو ټول اوریدونکو ته وړاندې کوم. تاوتریخوالی داسې یو موضوع ده که بس پرې کوو او څېړنه یې کوو چې په سلو کلونو کې څومره چې د افغانستان ښځې پرمختګ کړی یا رسمي زده کړې کړي دي، بیا هم د تاوتریخوالی کچه نه ده ټیټه سوی. یعنی هغومره کار نه ده سوی چې بسنه وکړي یا په ټولنه کې داسې یو کلي محسوس را یو بدلون راشي چې هغه محسوس وي، هغه خلک حس کړي پوه شي چې دغومره بدلونونه رامنځته شوي. نظر هغومره امکاناتو تاسو په جمهوریت کې ول، خو بیا هم د ښځو برخو ته کار نه ده سوی. دا ځکه چې دلیلونه لري، دلیلونه یې لاملونه یې دا دي چې په کورنۍ کې چې موږ دا له منځه وی نسو، دا هیڅکله موږ په حکومت کې بیا له منځه نسو وړای. که په کور کې ټول خلک خپل نجونو ته خپل ښځو ته احترام قائل نسی، حق یې ورنه کی او د تاوتریخوالي مخنیوي ونه کی، به په ټولنه کې لکه اوس غونډې نشو کولای، هیڅ کله نشو کولای چې دا په ټولنه کې له منځه ویسو. که یو نفر په خپل کور کې خپل خور سره، خپل لور سره، خپل په ټوله کې له ښځو سره ستونزه لري، ښځه د دویم درجه انسان په توګه مني، نو هغه به څه رقم په ټولنه کې په د تحصیل په برخه کې، د کار په برخه کې دغه حق ورته قایل سي. نو اساسي او بنسټیزه خبره دا ده چې دا موږ باید له منځه ویسو. دا په مخنیوي اوس چاره نه کیږي، دا باید د منځه ویسو. په دې کې علما رول لري، په دې کې د کورنۍ سړیان په کې رول لري، په دې کې خزینه مشرانې کشرانې ټول هر یو فرد هر افغان په دې کې ځان باید مسؤول وبولي، او د دې د منځه وړلو لپاره چې دا باید څنګه له منځه ویسو کې ونډه واخلي، او دې لپاره باید کار وکړي، هڅه وکړي. په دې کې ملا امامان ډېر زیات رول لري، ځکه چې دوی کولای شي چې د اسلام له نظره دغه موضوع ډېره ښه تشریح کړي، د دوی خبره اغیزه لري. سره له هغوی حکومت هم مسؤلیتونه لري چې قوانین جوړ کړي، د دغه کمپاین کې ونډه واخلي. دغه که مونږ وایو چې دا د شپاړس ورځو لپاره کمپاین، دا د ما له نظره ښه نه ده، ځکه چې موږ یو شی قاعدو د یو مودې لپاره، او دغومره ستونزې چې په افغانستان کې دي دا په کلونه نه حلېږي. دا دا بیخی ناممکنه ده، ځکه چې دغه کوم حرکتونه چې رایجاد سوي ول، په دغه رقم برداشت خلکو ځینې کړی ول، چې لکه پخوا بهیلې چې دوی بل نور رقم غربي اخونه غواړي. اوس هم په دې کې دوی مثبته رای مونږ نه اخلو. که تاسو دا د خپلې خپرونې چې کله دا خپرېږي په دې کې کومنټونه وګورئ، بیا په دې کې پسته بررسي وکړئ، یعنی تاسو به لس مثبت پاین پکې را پیدا نه کړي چې ښه نظر به خلکو ورته ورکړي. دا ځکه چې خلک ټول اوس هماغه شیان وایي چې دا یعنی برعکس دي، ټول د دې خبرو خلاف دي. او که کوم کس خارجه جګیږي چې دا کمپاین زه تاسو ته اچوم، دوی د مونږ په ژوند کې د دوی د لاسوهنې له لاسه مونږ دغه حالات ته رسېدلو یو. که مونږ په دې کې تکیه په نورو کوو چې دغه نور خلک د مونږ سره یو سي، ممکن د مونږ غږ واورېدل سي. نه، د ما غږ چې د ما په کور کې څوک وانه وري، د ما غږ چې د ما ملک کې، د ما مشر، د ما حکومت وانه وري، د نورو نه توقع بې ځایه توقع ده، بې نتیجې ده، او هیڅ وخت به مونږ داسې یو ټولنې ته ونه رسیږو چې په هغې کې د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی ونه اوسیږي. ځکه چې هلته د یوازې ښځې نه دي، ماشومان هم پکې راځي، چې ماشومان پر وړاندې هم دغه تاوتریخوالی جریان لري، د نوي ځوانانو په وړاندې هم، او ډېری قرباني ښځینه او ماشومان دي پکې. مننه.
مننه تاسو نام اغلی روګل افغان هم موږ سره په خبرونه کې وصله سي. دغه افغان تاسو ته سلام او وخت مو بخیر. که تاسو راته وی چې اغلی ستنګ زی ځین مسلې ته اشاره درلودله چې د کمپاین قیدیدل یا دغه توتیر خالي د لمنځړول په برخه کې قید شرط ټاکل د دغه مره ګټور نشي تمامیدل، اته دې خبرې سره موافق سي چې رښتیا هم کمپاین پیلېږي یا محدود وخت لپاره به شونی کېدل سي چې روان توتیر خالي چې په ټولو نړۍ کې میرمن سره مخامخ دي د لمنځل شي.
سلامونه اغلی احمد زی، تاسو درنو میلمنو ته او د افغانستان ملت هغه چاته چې دوی نیمایی د برخه د ټولنې جوړوي چې ښځه ده، او نیمایی برخه هم دوی خپل پلمن کې روزلې ده. د دوی د روزنې او خلاقیت نتیجه ده انساني جامعه چې پاک خدای خپل هغه خلقت چې خالق پروردگار دی. مګر دوهم څوک چې انسان په وجود راوړي هغه ښځه ده، او انسان تربکی او اولی نزانگوی ده هغه ښځه ده. زه به یو لنډه تاریخچه د دې ورځې تاسې حضور ته وړاندې کوم، ډیره لنډه، چې هغه د 1950 د نومبر دا د نړیوال سازمان د خوا څخه په رسمیت وپیژندل سو، په دې شکل چې هر کال به په دا 50 د نومبر دا ورځ د تاوتریخوالی پر ضد مبارزې تر عنوان لاندې دا ورځ لمانځل کیږي. هغه په دې مفهوم چې دا هم یو ځلی دا منځته نه دی راغلی، بلکې دا د نړۍ د ښځو د مبارزاتو او هغه نتایجو مبارزاتو نتیجه وه چې نړیوال سازمان نه دې ته وهڅوه چې دا د یو نړیوالې ورځ په شکل سره وپیژني، او هر کال د دې لپاره تبلیغات وکړي او یادونه وکړي، رقم ووایي چې په نړۍ کې په خاص ډول په شرقي هیوادو کې هم چې دا موږ خپل افغانستان یادونه وکړو چې نه تنها ښځه د انسان په چوکاټ کې، یعنی انسان نور ته خطابیږي، بلکې د انسان تر لاس لاندې برده په شکل باندې د دې سره برخورد کیږي، په خصوص چې موږ دینی سبقو او مذاهبو مسله قیاده کو چې دا ناقص د عقل ده. پلانی امام داسې د دې پاک له ویلي دي، او حدیث د مبارک صلی الله علیه وسلم دا رقم دی. یعنی په اوږدو کې د بشری تاریخ او د څلورو آسماني ادیانو ښځه اصلا په بل شکل تعریف شوې ده، او د انسان په چوکاټ کې د بل انسان تر لاس لاندې جسم دی چې هغه باید کنټرول سي، هغه باندې حاکمیت باید وسي، هغه باندې چې وخت نا وخت د دې د سمولو لپاره باید لښته واخیستل سي. دا راست مستقیمه کې چې د هغه تقاضا او پاساس چې محیط ماحول پلار ورور د ژوند ملګری د دې څخه غوښتنه لري. دا زموږ لنډه تاریخچه د ښځو ته په کمال د تاسف، په خصوص په چوکاټ کې د څلورو ادیانو چې یو دربل اهم افراطي تر د ښځو په هکله دوی نظریات څرګند کړي دي، او هغه هم د نارینه د خوا څرګند شوي دي. اوس راځم ستاسو سوال ته. دا چې سش کال یا 2023 کې هم د نړیوال سازمانو لخوا یادونه د افغانستان د ښځو د مبارزاتو په هکله دا شپارلس ورځنۍ کمپاین اعلان شوی دی په نړۍ کې، دا معاصریت یادوري درسته ده، مګر معاصریت نه لري. ولی هغه دا دی چې په افغانستان کې اوس په دا درو کالو کې، اول به دا یادونه وکړم، بیا د تاریخ یادونه یې کوم، چې هیڅ فعلا عقب ګرایي ده. د افغانستان ښځه و شپږمې پیړۍ ته بیایي، او د شپږمې پیړۍ د عربو د جاهلیت تاریخ راژوندی کوي، او د افغانستان په اوسنۍ ښځې باندې تطبیقي. ال دا چې دوی ملا مولوي شیخ الحدیث شیخ القرآن دی ناستی په عصر کې د یوویشتمې پیړۍ، او د یوویشتمې پیړۍ د ټکنالوژي څخه استفاده کوي، مګر ښځې ته د تعلیم او تحصیل دروازې تړي او د دریم کلاس انسان د انسان صفات هم نورته استعمالي. په دې خاطر دا کمپاینونه سم شدي، مګر دلته اساسي کار مشتل غواړي چې دا به زه په خلال کې د ساسي د باس ار یو جلا جلا یادونه او تاکید پر وکم. مهمه دا ده چې زه څه وخت چې خپل د ټولنې د کلتور عناناتو او چې په مذهب او دین هم یو جز د کلتور د انساني جامعې دی، وخت چې راځم په دې چوکاټ کې او هغه ماته د دې حق نه راکوي چې زه خپل دین مسجد ته ولاړ سم، زه امام د مسجد سم، زه سیاست مدار سم، زه په اصطلاح سره د انسان په شکل وپیژندل نه د یو برده او د غلام په شکل. دا وژ تاریخ یادونه غواړي، د دې تحلیل غواړي او په داغه چوکاټ کې دلته قوانین اصول نورمونه ایجادول غواړي، اساسي کار غواړي. دا د شپاړسو ورځو کمپاین شاید یادولی د تاریخ وکولای سو، مګر معاصریت زما په جامعه کې چې اوس عقبګرایي او خواته کشیږي شاته کشیږي مخته پریښول نه غواړي، نو دا په فکر نه کوم چې دومره معاصره دی وي. مګر بیا دا تکراروم چې کدای شي چې یادونه د تاریخ وسی. اوس که تاسو کوم بل سوال نه لري زه به خپل خبرې ته ادامه ورکم.
بیا به هم تاسو په خبرونه کې غلی افغان وغږیږو، با سبا د مورکو هو سم ارګرځ غلی الکوزی ته غلی الکوزی لکه څنګه چې غلی افغان هم ویلي چې زموږ بل درنې ملمنی هم اشاره ته درودر را بجنې چې ګواکې دغه شرایط یا قید کول د وخت یا ورځ ورته ټاکل ممکن د موثر تمام نشي. د دې ترڅنګ بیا په دې کې شمیر وادونو هم خپل هغه ملاتړ اعلان کړی دی یا ځینې ژمنې کړې دي چې د نړۍ په کچه به د خوځو د حقوقو په برخه کې دوی خپل ملاتړ ته ادامه ورکوي. څومره دغه وادونه په خپل ژمنو پاندیشمن پاتې کېدلې شي؟
ډیره زیاته مننه کورودان. دا داس یو باس دی چې پیچلی باس دی او ډیر چا خپل نظریات بیا خپل سرګردنونی سرګندوی خو زمال نظر چې مبارزه ژوند خپل مبارزه ده او موږ دا نه وایو چې د خزو پر وړاندې د شپږ ورځې کمپاین پورې د خزو د حقونو غوښتل یا د خزو د تعلیم غوښتنه یا د تورته د خزو غږ پورته کول دغه کمپاین پورې محدود وي، خو کله چې نړیوال مطلب په نړۍ کې دغه کمپاین شروع کیږي بیا مسله د افغانستان خزو ته راځي. د افغانستان خزې همیشه د خلکو هیرې دي، لکه څنګه چې موږ ګورو مبارزه روانه ده د ښځو حقونه دي، د نجونو تعلیم ده یا ښځو ته د نورو حقونو ورکول دي، د ښځو کار ده. دې ته ورته ډیر تاسو ګوري چې سناسه په رسنیو کې یو غږ پورته کیږي، خو زما نظر دا شپږ ورځې کمپاین دا سرګزاره په دی وی چې ټول نړۍ متوجي کیږي، ټول نړۍ کې دغه کمپاین په لار اچول کیږي. بل اخر خو دا کم واکمن د طالبان چې په افغانستان کې واکمن دي دوی مل دغه نه خبريږي، ځکه ماته د سیخکاری چې دغه خلک نه خبره دي لدغه شیانو نه یا دغه کمپاینونو نه یا دغه ورځو نه یا د خزو د تاریخوالي دا کم کمپاین چې شروع کیږي یا د تمنه ویل کیږي په دغه ورځو کې یا د کمپاین کیږي دا هم خپل یو اثر لري، ځکه چې د شپږ ورځې نه کمپاین د زمال نظر او دا که شاعر د شیر په ژبه وړاندې کوي، که هنرمند د سندرو لاره وړاندې کوي او که یو سو غنزورګری کوي، یعنی دا زمال نظر ډیر زیات اثرات لري او متوجي کیږي او حکومت متوجي کیږي چې تا مطلب په نړۍ کې لاده سي ورځ است خوتله وسه پورې لګي هي د خزو حقونه مهوه کوي او هغه باندې بخېګدي او هغه مین زوړي او خزه داس یو حالات طبيعي چې هغه بالکل یو داس سوق ده چې هغه په نشي حساب ده. خدغه کمپاین کوي نو دا یادوري کوي، دا خزه یادوي، دا بار بار یادونه کوي نړۍ کې چې مطلب موجود دي د افغانستان خزه ستا دا باید لچا هيري نسي او باید دغه تاریخواله چې دی یا د دوی په وړاندې ظلم چې دی یا دوی سره چې ستم روان دی یا دوی سره چې کوم د دوی حقونه تر پښو لاندې کیږي دا یادونه کیږي او دا از مال نظر ډیر زیات مهم دی. او دوه خبره زرازمه کوم نړیوال چې یادونه کوي یا د خزو د حقونو یادونه کوي یا دوی وادي ورکوي چې موږ د افغانستان خزه هیر نه کو لکه د دوه ورځې وړاندې د بنظیر بوټو لور چې مطلب وویل چې موږ نړیوال د طالبان په رسمیت وپیژنې یا دوی سره د خط عمل ولري تر څو موږ وکولی شو په طالبانو باندې غږ وکړو چې هغوی د افغانو ښځو یا حقونه ورکړي یا د افغان نجونو مکتبونه خلاص کړي. وګورئ نړیوال هیڅ که امریکا ده دوی د ښځو غږ پورته کوي او نور ممالک دی یا پاکستان دا یا دې تورته هغه ممالک دي چې دوی هیڅ کله نه دی غوښتي چې افغانستان پرمختګ وکړي او د افغانستان خزې ته پرمختګ وکړي. زما د نړۍ د نړیوالو د وادو او دوی د خزو سره د مرستې یا خزو سره د خزو د حقونو په غوښتنه کې دي دوی زموږ د پاره رښتینی نه دي، ځکه که موږ د افغانستان تاریخ ته وګورو موږ هغه 1915 د طالبانو واکمنېدو ته وګورو دغه امریکا و همدغه پاکستان و همدغه عربستان و همدغه عربان و همدغه خلک ول چې طالبان په افغانستان باندې واکمن کړل. اولین اقدام په 1996 کې د طالبانو همدغه و چې دوی اول په خزو باندې مکتبونه بند کړل، په خزو باندې حقونه بند کړل، خزی کار ته پرې نه خوادلې، خزی تر یو کوره محدوده کړلې. نو نن بیا څنګه موږ چې په 1995 کې چې زما حق باندې امریکا او پاکستان او عربیان او دې ته ورته نور انګریزي ملکونه پخېږ دي او طالب دې ته هڅوي چې داسې وکړنې وکړه، که طالب خود همدغو ملکونو پیداوار دی. نو چې کله طالب داسې حاکم کېږي موږ نو بیا څنګه په دې باندې باور کوو چې دوی به له زموږ دپاره حقونه غواړي، یا به امریکا زما دپاره غواړي، یا به پاکستان غواړي، یا به عرب غواړي، یا به نور ملکونه غواړي. زه باید خپله یو څوک اوسم، افغانه ښځه باید خپله یو باهمته ښځه سي، خپله باید خپل حق غواړي، خپله باید د خپلو حقونو دپاره مبارزه وکړي، او په دغه برخه کې باید په نورو ممالکو باندې باور ونه کولی شي، ځکه موږ دوی باندې بې باوري یو. دوی د درې کلونو کې نه دي توانېدلي یا یې رښتینې مبارزه نه ده کړې، ځکه طالب د دوی ملګری دی. دوی په طالب غږ نه سي کولی چې تاسو د نجونو مکتبونه خلاص کړي، هغه د سوشل میډیا د لارې نه، یا کوم کانفرنسونه چې نیول کېږي، یا دې ته ورته کومې غونډې چې نیول کېږي، یا د ښځو د حقونو د مبارزې غږ چې پورته کېږي، دا بالکل رښتینې نه دي. موږ باید خپل اقدام وکړو، او افغانې ښځې باید خپله پورته سي د خپلو حقونو د دفاع په خاطر. دوی باید خپله مبارزه وکړي، خپل حقونه وغواړي، ځکه په دغه کسانو چې موږ وایو چې دا ولا بهرنیان دي، دا مرسته دي، دا پلان دي، دا وسان دي، دغه دا داسې خبرې دي چې دلته هیڅکله هم موږ په دغه خلکو باور نشو کولای. طالب د دوی پیداوار دی، طالب د دوی په وینا په افغان ښځو باندې سختي او د دوی حقونه تر پښو لاندې کوي.
ډیره مننه، مننه ژوندۍ سي. اغلی سنگزی، د همدغو ملاتړونو په درشل کې د امریکا سفارت د افغانستان لپاره دوی مخبل ځینې څرګندونې درلودلې دي، او دوی ویلي دي چې د ښځو د حقونو په برخه کې به دوی خپل ملاتړ ته ادامه ورکړي، او غواړي چې په دغه برخه کې ملاتړ وکړي د افغانستان د ښځو د حقونو په برخه کې. د امریکا د سفارت له لوري دغه ډول پیغام څه معنا درلودلی شي؟
که اوس ووایم چې خدای دومره خوار کړی یو چې اوس مونږ کینو او د امریکې د سفارت پیغام ته غوږ نیسو چې مونږ ته څه ویلی دي. که مونږ په بهتره ووایو چې مونږ د دوی د 20 کلنه تاریخ په افغانستان کې اوسېړو، چې دوی په افغانستان ته راغلل، او دوی په افغانستان کې ول هغه وخت کې چې افغانستان کې هیڅ خبر هم نه و، د مونږ هغه حکومتونه هغه ښه سیستم په سیستماتیک ډول یې هغه له منځه ویوړلو. او بیا که راځو د دوی دغه 20 کلن دورې ته چې امریکا په افغانستان کې مستقیم دخیل وو، او دغه بنا یې کوله چې د ښځو د حقونو لپاره راغلی یم، دا شیان مې کړي دي، کوم او غواړم چې بدلونونه راشي. کله چې یو څوک د واقعا غواړي چې یو کار وکړي، بیا بنیادي کارونه کوي، بیا به د ښځو په سر پروژې کارونه نه کول. بیا به هغه وخت کې کم خیالي مکتبونه جوړ سول، که په معارف برخه کې د ښځو په برخه کې او غمر مرستې راتلې، 2% په واقعي ډول په غلار کې نه مصرفېده. او که اوس هم دوی دا پیغامونه ورکوي، اصلي کیسه له دوی سره ده، دوی هم تړي، دوی هم بندوي، دوی بیا ځان ته یو دلیل پرېږدي چې څنګه بیا په هغه حکومت باندې دوی فشارونه زیات کړي یا بدلونونه راولي. په جمهوریت کې یو خانه به په حکومت باندې فشار راوړل چې د ښځو ته ونډه ورکوي او ښځو ته پرمختګ ورکوي، په حال دا چې د موږ نارینه دومره دا شاین نه منل. خو بیا به چې ښځو ته ونډه ورکړي، بل خانه بیا انتقادونه پې کول، هغه پروسه به دومره تر پوښتنې لاندې راوستل چې بیا به خلک هیڅ نه منل د ښځو د حقونو په اړه، یا هغه
جنډا خبره به چې رامنځته کړې ول چې هغه ټول داسې یو اساسي برانګیزه خبره وه چې چا به د جنډا دوه اخیستو نو هغه به باید له مجلس نه شړل کېدله. والي چې ته وایې د ښځو لپاره دا رقم معقوله غواړې کاربون د کار سفارت مونږ وګورو چې دغه دریو قانونو کې چې دوی همدا چغې وهي چې مونږ هغه د نماینده مو وټاکله. یو څوک شته چې له دوی څخه پوښتنه وکړي چې تاسو لاسته راوړنه څه ده، ته چې دلته ماته وایې ته خو ثبات دمده اوس چغې وهي له مانه ته ښه معلومات لرې، منابع لرې د افغانستان له داخل څخه چې همدا اوس هلته ښځه په کوم وضعیت کې ده، په ښځو باندې څه تېرېږي، یوه ښځه ډوډۍ نه لري، نور حقونه یې زه څه کوم. د همدا اوس داسې ښځې دي چې د کور لپاره د خپلو اولادونو لپاره دوی سرپرستانې وي، دوی د کور هغه کس وي چې ډوډۍ اوبه ټول هغه به یې برابرول، د کور ټوله مصرف به یې پوره کول. اوس هغوی ټول دننه په کورونو کې ناستې دي، اولادونه یې وږي دي، ماستر او لیسانس یې په سړکونو کې خیر ټوله وي، دوی نه ویني، دوی په هر څه پوهېږي. دوی داسې ملاتړ نه ده کړی چې د ما د ښځې د افغانستان د ښځو په ژوند یا په سرنوشت کې بدلون راشي، او دوی نه غواړي چې ویکي، ځکه که مونږ ووایو چې دا د مونږ داخلي موضوع ده، که مونږ یې ځکه زه وایم چې دا باید له ریښې نه مونږ تاسو خپله حل کړو، دا که په خپل افغانان کې ننی او دا له بېخه له ریښې څخه دغه ستونزه حل نه کړي، له بل څوک له ملاتړ له حمایې د ما نوره تمه نشته له دوی څخه. بس که چې مونږ یو ځل د دوی په خبره باندې چې دوی د مونږ لپاره دوی مونږ ته څه راوړی دي، مونږ ته خو اسلام هر څه حقونه راکړي دي، او که مونږ خپل حقونه غواړو مونږ په حفظ د خپلو ارزښتونو باید خپل حقونه مغوښتي دي، او بیا یې غواړو بیا یې غواړو د خپل افغان نه یې غواړو دوی ته ورځو، ولې چې له دوی نه خپل هغه بد حکومت څخه یې نه غواړم، چې دوی نه یې غواړو ولې له خپل هغه ظالم حاکم څخه یې نه غواړو. دلته لازمی ده چې افغانان باید په خپل منځ کې سره کینی، کورنۍ کینی، په دې کې علما کینی، په دې کې خزنه کینی، په دې کې ټول حضور ولري، دا ستونزه سامه لیږي. او که دا په دغه رقم مونږ بیا حلوو او هر حکومت سي متوازن انکشاف پکې نه ده سوی، متوازن انکشاف د سواد په برخه کې نه ده سوی، همیشه په ټولنه کې په دغه سلکلنه دوره کې چې ګوري د اطرافي او د خارجي ځوان ترمنځ توپیرونه موجود دي، ډیر زیات تفاوت شته، دغه تفاوت دغه فکری یووالی چې رامنځته نه شي، دغه د فکرونو تفاوت چې له منځه وي نسي، هیڅ حکومت نشي کولای چې عدالت راولي، هیڅ حکومت نشي کولای چې ټولو ښځو ته ورکړي. او تمام دا ده چې دا ځل افغانان په خپله تصمیم ونیسي، په خپل کې نه ارزښتونه رامنځته کی، کوم ارزښتونه چې دوی غواړي چې هغه افسي دی هغه په حفظ سره دوی داسې ارزښتونه رامنځته کی چې هر حکومت راځي هغه ته باید پابند اوسيږي، چې یو مو نه ونه اوسي. مننه.
ډیره مننه. اوس هم ابرزو ستاسو نظریات راخلو چې موږ ته مو زنګونه وهلي دي، په دې لړ کې زموږ واوریدونکو دی چې لاغوی څخه وپوښتو چې د خبرونو د موضوع تړاو باندې دوی نظر څه دی. سلامونه، وخت مو په خیر مهرباني.
تاسو او ټول اوریدونکو ته نیکی هیله او احترامات وړاندې کوم. ستاسو د ایمي اوریدونکو د توخیمه د زابل ولایت شاجول ولسوالۍ مننه. نو که لطفاً موضوع مختلف روشانه کړئ، موږ لمانځه ته تللي وو، لمانځه ته وسرالو، نو موضوع په څه حق لده که تکلیف نه وي؟
بله توخی صاحب، موضوع د شپاړس ورځني کمپاین په تړاو ده چې په د نړۍ په کچه باندې د جنسیت پر بنسټ د تاوتریخوالي مسالې د لمنځه وړلو په برخه کې یو شمېر ودونو ګډ کار پیل کړی دی تر څو دغه تاوتریخوالی د ښځو پر وړاندې لمنځه یوسي.
مننه. البته دا خونو یو غټ کار د کچیر سر ته ورسېږي، او له قدمو خور کې چې وویل چې دا د خولې خبرې دي، نو که عملي کار رامنځته شي دا خو یو سم کار ده، او تشنج او مشکل ځینې جوړ نه شي یا برخور جوړ نه شي. خو نو البته دا کمپاین مستنه معلومېږي چې دا په څه ترتیب کېږي، نو خارجان په خارج کې د افغانستان کې هیڅ شی نه لري، یو بعضې ممالک سفارتونه لري، خو هغه هم د طالبانو ملګري هیوادونه دي، امریکا یې نه لري، نور خارجي اروپایي هیوادونه یې نه لري. څه دوی نو دا کمپاین په څه طریقه کوي، نو دا باید مفت واضح شي او معلوم شي، خو په ټوله کې موږ د دې طرفدار یو چې موږ د خوندو غم وخوړل شي، موږ د ښځو غم وخوړل شي، خاصتا د مکاتبو په باره کې چې د دوی مکتبونه خلاصي، موږ مکتبو ته ضرورت لرو او موږ ودې ته ضرورت لرو چې موږ په هره شعبه کې ښځې ولرو، ځکه په پولیسو کې ضرورت ورته، په صحت عامه کې ورته ضرورت ده، نور داسې مراکز شته داسې د پاتیر شته چې په هغو کې دوی ته ضرورت شته، ولو که اوس هم څه موجودې دي خو بیا هم په کم تعداد، نو دا به یو ښه خبره وي. نو دا کمپاین موږ ته نه ده معلوم، خو زما له دې خورکۍ څخه دا پوښتنه ده چې دوی وویل چې دا پاکستان او نور هېوادونه دا څه نه کوي، نو دوی وویل چې موږ باید په خپله هڅه وکړو. دا د دې هڅه لطفا دا موږ ته بیان کړي چې داسې څه کولی شي ښځې د خارج څه کولای شي او په داخل کې څه کولای شي.
بله، تو خزه به د غوی پښتنه او نظر دا و چې د نن په افغانستان کې د خپل افغانستان خلک هغه کډین او علما دي، هغه ک زموږ اساسي نارینه دي، په کور کې مشران دي، د کور کلی مشران دي، دوی دې سره ګډ لاس ورکړي تر څو د غروانو ستونزې ته د پایټکې کېږي.
نو دا هم په واري واري مخکې هم په اساسي خبرونه کې ویل دي، موږ خو اساسي دا یې اوریدم کیو، موږ وویل چې موږ یو څو ښځې باید سره راوځای شي، تر دې چې په رسنیو کې سپکې سپورې یا بد الفاظ یا د تروریزم یا د دښمنانو یا د داسې خلکو الفاظ استعمالی شي، پوهانې ښځې دې رامنځته شي. کله خارج راځم پر دې ممانعت نشته، په افغانستان کې هېڅوک دې ته څه نه وایي، په سوله ییزه توګه دې سره راوځای شي. د ټولو ولسوالیو څخه دې سپین ږیري ور وغواړي، ما دې ور وغواړي، زه ورځم، بل ورته راځي، بل ورته راځي، دا به ټول سره راوځای شي. د حکومت مشرانو ته به ورسو، مثلا امیر المؤمنین ته ورتلای شي، رئیس الوزرا محمد حسن اخوند ته، دغه سیم نادر ادر اخوند ته، دغه سره به خبرې وشي. نو به دا قضیه انشاءالله تر یو حده ولاړه شي. دا فرادیو کې غیبتونه یا خبرې دا ګوره ټول وخت یوه نتیجه یې هم نه ده ورکړې. داسې کار باید وشي چې هغه منتج واقع شي. نو دا خو زما نظر ده، نو خو د خوندو جواب به هم واوسه دي څه وایي. مننه
ډیره زیاته مننه. اوس هم ورځو زمونږ درنو میلمنو ته چې په خبرون کې را سره وصل پاتې شوې دي. اغلی افغان، تاسو ته به در وګرځېږم. دغه د افغانستان د ښځو د حقوقو مسله په کراتو موږ پرې باسونه کړی دي، په نړیواله کچه باسونه شوې دي، په کور دننه باسونه شوې دي. ستونزه اصلي چیرته ده؟ ولې د تاوتریخوالي باس نه ختمیږي؟ ولې غشته ستونزه چې په افغانستان کې ښځو سره مخامخ دي دې ته د حل لار نه پیدا کیږي؟
یو ځل بیا سلامونه د محترم استاذ د سوال کوون کی توخی صاحب څوک ډیره ډیره مننه، ش وسی نظر درلودي. راځم ساس سوال ته غدا دی چی د توتریخوالی چې مشک تعریف کو پر د ارواشناسی د روی او یاد ټولنیز د ټولنی د تفکر د روی څخه هر هغه فزیکی تهدید چې د هغه تهدید په واسطه یو انسان د بل انسان تصدمه، جراحت، رواني اسیب، جسمی او فزیکی اسیب ورته ورسوي، که هغه کنزل وي، که هغه په کرامت انساني ته در پرولاندې کول وي، که هغه ټیټ معرفي کول وي، نه احترامول، دا ټول په خشونت کې یو لست دی، یعنی په تاوتریخوالي کې راتلای شي. دا چې موږ جامعه یا ټولنه ولې په تعصب سره دا کلیر سوی نه ده، دا توضیح سوی نه ده، یعنی تقسیم د وظایفو، آگاهی په جامعه کې مسؤلینو حکومتدارانو په اوږدو کې د تاریخ دا نه ده کړی. د منبر مولا او امام داسې کیسې او داستانونه ویلي دي، داسې برداشتونه او روایات ویلي دي چې په هغه کې ښځه ناقص د عقل معرفي کړي ده هغه د هیڅ شي نه ده شزه پیچلې محدود کړي ده په مهر او د میراث کې یعنی د شزه حق د نکاح په وخت کې مهر دی او نور کده پلار خواسه کې کوم میراث ورور مې د باندې سوړې کې دا کدای شي چې د خپل میراث واخلي وخت کې په عملی ساحه کې بیا وویني دا خر میراث چې دی اخیستې دی دا نه شي خرڅولای دا همسر پر دی حاکم دی دا نه شي اخیستای ورور پر دی حاکم دی پلار خو بیا غوښتي چې ژوندې یا مور چې ژوندې بیا غدا غو پلاس کې دی یعنی دې شزته زموږ په کلتوري لحاظ او په تعصب سره په دینی مذهبي چوکاټ کې د دریم کلاس چې اول کلاس ناری ندید په اسلامي لحاظ چې دوی تعریفې دوهم علما دي دریم هغه غلام برداشت شده چې جنسي ننځه کده هغه د ناری ناتر لاس لاندې ده هر څه چې کدا یې سموله هم بل پلاشتوي او کې طلاقول هم بده د پلاسي یعنی دغه مسله په وجدو کې د تاریخ نه د کلیر شوی وخت چې موږ مدرن جامعه متمدن یوادو ته وګورو دا د شزي حق چې لاس ورغلی دی د شزي د مبارزاتو نتیجه و څلور سو کاله یعنی څلور قرن د روشنګری یا رنسانس د دورې چې اروپا کې به هم کتاب او تحولات د کلیسا او په زیرخانو کې قلف کېدل او شهیدان کېدل به دوی څلور سو کال وخت په برکې ونوي چې وکولای شوی او یا د شزو مبارزات نو نسمه پیری قربانیانی د دوی مرګ وژنه او بندیکری دا وکولای شوی چې یعنی یو ایواد نه دی راغلی چې بل ایواد سزا اقر کړی دی بلکې هر ایواد سزا و نارینه د دې مبارزه لپاره د ریډلی دی انساني حق خوشتن دی شوی دی زه د شزي د حق خوشتنه نکوم زه د انساني حق خوشتنه کوم چې انسان کیا دی هغه ناری نه وشو زه پاک شامل دي زموږ ماشوم حق نه لري توهین او تحقیریږي او حق د خبرو نه لري شزه خو بیا ناقص العقل ده د خبري او د خبرون کول حق نو نور کول کیږي وای زیاده تعینوم لکه اوس چې دا توخه سي په خبرو کې هم دا و چې ډاکټر ته ضرورت دی پولیس ته ضرورت دی د مزه د ضرورت خبره محترمانو نه کوم زه د انساني حق او انساني ژوند کول خبره کوم انساني ژوند کول دمر لست او لست لري چې زه په دغه حلقه کې راځم چې زه یو انسان یم یو انسان د بل انسان د ازما دین او ازما عقیده را توایي چې دا واحد نفس څخه پیدا شوی پاک پروردگار فقط په تقوا کې انسانان تفاوت ورکړي دي په جنسیت کې تفاوت نه دی ورکړي دا چې زما بیولوژي د نارینه د بیولوژي سره تفاوت لري خو طبعا به لري چې زه متولد او خلقت په وجود راوړم زه انسان په وجود راوړم تربیه کوم طبعا زما بیولوژي کې جسم باید فرق ولري
ډیره زیاته مننه شوندې سیم اغلی لکوزه کته ست در وګرځیم یو مسله چې په تبعیض هغه په ټوله نړۍ کې موجود دی د میرمنو په وړاندې دغه تبعیض څنګه ممکن کېدل شي چې لمنځه دی لار شي آیا امکانات شته چې دغه تبعیض چې په ټوله نړۍ کې به بخصوص په افغانستان کې موجود دی دغه تبعیض لمنځه یوسي
ډیر زیاته مننه کور ودان ما مخکې هم یادونه وکوله که خزه غواړي چې له ټولنې نه محرومې نسی که خزه غواړي چې خپل حقونو نه محرومې نسی غواړي چې سوګي حقونه خوري که غواړي چې کوم حقونه چې د اسلام ورکړي دی هغه حقونه د دې تر لاسه سي دا یوازې هغه وخت کېدلې سي چې دوی خپل د خپل حقونو د پاره یا په ټولنه کې دوی ته د دریم جنس په څیر غوښتل سي یا دوی ته نور داسې الفاظ استفاده نسی یا هم د دوی د تعلیم یا د تورته د دوی د ژوند د نور پریکړو مخنیوي ونسی. دا یوازې هغه وخت کېدلې چې یو خو زمونږ خويندې مېندې تعلیم یافته سی. بل لکه څنګه چې زمونږ قدرمنې میلمنې د خبرونې په شروع کې یادونه وکړه چې هر څه باید له کورنۍ نه پیل سي، ځکه له کورنۍ نه ټولنه جوړه ده. نو که چیرې زه په خپل کور کې مبارزه وکم تر څو هغوی ته دا ثابته کړم چې زه دریم جنس نه یم، زه ستاسو په څیر یو انسان یم، زه ستاسو په څیر هغه څوک یم چې زه تاسو څه کولی سي زه کولی سم، که تاسو زده کړې کولی سي هغه زه کولی سم، که تاسو کار کولی سي هغه زه کولی سم، که تاسو خاورې ټولنې ته خدمت کولی سي هغه زه کولی سم. نو که چیرې هر یو موږ د خپل کور شروع کړو او د خپل کور کې د خپل حقونو پر وړاندې مبارزه وکړو او ورسره ورسره د تعلیم برخه ډیره زیاته مهمه ده چې د وی ټولنې خزې باید تعلیم یافته سي، ځکه دا یو ډیره غټه وینا ده. د عالم نوم زما څخه هیر دی چې هغه وایي چې غواړي په ټولنه کې تاسو حاکم سي یا هغه ټولنې خلک ستاسو غلامان سي، نو تاسو اول د دوی په خزو باندې تعلیم بند کړئ. نو دلته کومه اوس د جنسیتي برابرۍ خبره ده، کومه غواړو چې موږ تاسو د دریم جنس په سترګو نه ګوري، نو ما یادونه وکړه چې په خپل کور کې مبارزه د خپل حقونو غوښتنه ورسره د تعلیم مسله ډیره زیاته مهمه ده، ځکه چې کچیر زمون خويندې باسواده نسی زمکه نونې زمکه اولادونه باسواده نسی، نو دوی هیڅکله د خپل حقونو نه خبريږي نه د خپل حقونو نه خبرېدلې نسی او د خپل حقونو لپاره مبارزه نسی کولای. بیا خصوصا په افغانستان کې چې اوس داسې یو حکومت حاکم دی چې هغه خو خزې ته خې د خځو د انسان په نظر نه ګوري او د دریم جنس خطاب ورته کوي او په دغه نومې د ټولو حقونو نه به برخې کوي. نن کا موږ مثلا د حکومتونو نوې رنګ سوي او افغانستان کې یو رښتینی مبارزه سوي، تل د خلکو په وګو تکې نوې کړې، موږ نړیوالو ته سترګې نوې اړولې، موږ نړیوالو نن راستې نوې غوښتې، موږ خپل یو قوي ځواک وای، ځکه چې دا حکومت چې ده د ولس د دولت چې ده د پول ده. نو کله چې دغه پول نړیږي تاسو ګورئ دغه نظامونه نړیږي ورسره په افغانستان کې، او ټول دغه ترپګنیو د بدبختۍ جنسیتی نابرابرۍ دا ټول دغه بدبختۍ بل اخره سرچینه اخلي چې دا بیا د ټولنې په خزو باندې تدریقیږي. موږ افغانستان کې ډیر نظامونه راغلي تللي دي او ډیر نظامونه ړنګ سوي دي، خو کم ظلم ستم او ترپګنی چې سوي دی هغه ډیری بدبختۍ چې د خزو پر وړاندې سوي هغه د طالبانو د تیر 15 کلنه دوره کې او د طالبانو په دغه 3 کلنه دوره کې د خزو پر وړاندې سوي دي. نو موږ خزې باید په خپل د خپل حقونو لپاره مبارزه وکړو او هیڅ چاته د اجازه ورنه کړو چې هغه موږ ته د دریم جنس خطاب وکړي، از موږ غږ اورته غني، از موږ نور داسې خطاب موږ ته وکړي. ډیر خلک دا نظرونه لري چې ملای صاحبان یا قومي مشران یا مطلب نور مخاور په دې کې برخه واخلي یا داغه وکړي. هم دغه ملایان د نن په افغانستان کې واکمن دي، خو هیڅکله زما د حقونو غږ نه دی پورته کړی په منبر باندې. زه چې پیدا سوی یم په دغه عمر کې ما د ملا د ملا د مفتی او د مولوی او د نور کسانو نه د منبر د لارې نه ما دا غږ نه اوریدل چې تاسو خپل خويند خپل میندو ته حقونه ورکړي. نو زه نن څنګه د حکومت نه د څه توقع لرم چې هغه کې ملا ناس دی، هغه کې طالب ناس دی، هغه د ما ته حق راکړي. بیا هم یادونه کوم که زمونږ پر وړاندې دغه تعبیز او د جنسیتي نابرابرۍ له منځه لاړ شي، منګه خزی باید په خپلو کې سره جوړې سو، په خپلو کې خپل یو قوت جوړ کو او بل اخره وکولې سو چې د خپل مټو په زور خپل حقونه وغواړو او دغه جنسیتي نابرابرۍ او دغه بدبختۍ د ټولنې نور کې.
مننه ډیر زیاته مننه. هغه لستانګزی ډیر پر دغه موضوع باندې باس وکړي چې څنګه ممکن کېدلی شي دغه ټول مسائل دي له نړۍ څخه یا اتقل افغانستان څخه دغه مسله لري چې چلته د خزو د حقونو د تامین په برخه کې باید کار وشي. دغه کمپاین په کارولو کې خپل دغه فعال میرمنې چې دي دوی څومره رول درلودلی شي چې دوی خپل غږ اوچت کړي د تعلیم لپاره د تحصیل لپاره یا کوم روان توتیر خواله چې ورسره مخ دي دغه برخه کې د میرمنې څه رول درلودلی شي؟
مننه. هو بالکل، د خزو او د خزمو د خويند لور رول پکې ډیره مهمه او اتمی ده، او کله چې د مونږ خو هغه وخت چې د مونږ غاګ یا د خويند غاګ واوریدل سیسه تا اوریدونکو ولري
یو ورځ ما ولیدله چې موږ او تاسو یو کوم لیکواله د عمیره قادری هغه بیچاره د نجونو د مکتب لپاره یو پوسټ کړی ول، تر 200 پورې خو ما کومنټونه ولوستل چې ټول منفي ول. یعنی چې کله موږ دغه غږ پورته کوو د خپل فعالیت په ټولنه کې ښیو، موږ په دې کې د ټولنې د خلکو څخه د ملاتړ ته ضرورت لرو، او که دغه ملاتړ د موږ سره نه وي په ټولنه کې موږ نشو کولای چې یو هدف ته ورسیږو. د ما له خبرو له پیل نه تر اوسه پورې زما هدف هم دغه وله چې دا په یوازې ځان نه مدني ټولنه کولای شي، نه یو راډیویي خپرونه کولای شي، نه حکومت کولای شي، خو 80% ملت پورې تړاو لري. د ایران ښځو یوه غوښتنه وکړه ده، څومره دغه غوښتنه بیخي د مونږ د حکومت نه نظره، د مونږ د علماو نظره بیخي دغه نامشروع. خو په دغه نامشروع غوښتنه کې د هر یوې سره چې دوی سړکونو ته وتل یو نارینه ورور پلار یا میړه ورسره وو، خو د مونږ سره د مونږ د نجونو لپاره چې مونږ غږونه کوو، لکه مخکې چې ورور ویل چې زه تاسو سره ځمه، رښتیا هم زه په دغسې نارینه باندې ویاړ کوم او فخر کوم چې دغسې نارینه لا تر اوسه په افغانستان کې شته او دغسې یو مثبت نظر لري، غواړي چې د خپل خویندو لپاره غږ پورته کړي. ای کاش د مونږ 100% نارینه دغه کار کولی، د مونږ سره هم نظر وای په ټولنه کې، په کورنۍ کې. یو وخت لیسې بعد سولي د معارف شورا مو راوغوښتله، خلکو ما ورته ویل مالدا تاسو حق ده، همې له حکومت څخه غوښتنه باید وکړئ، هم په مخالف لوري ته ووایئ چې موږ ته د مکتبونو مزاحمت مه جوړوئ. ول چې خیر ده، یو کال دې نه ځي. یعنی پلرونه نه غوښته چې دغه د عقل لپاره ودرېږي، نو اوس هم چې موږ کله غږ کوو یا کله وایي چې کمپاین دی یا دا، ما ته هماغه تصویر سترګو ته درېږي. دوی له موږ سره نه درېږي که ډېر کم شمېر خلک ودرېږي، تر څو چې موږ دغه په کورنۍ کې له منځه وینسو، په حواله کې دغه ښځې ته، دغه نجلۍ ته چې زموږ په کور کې پیدا کېږي حق قایل نسو، ودوایي چې دغه حق ده، دغه شرعي اسلامي حق ده، باید ورسره ودرېږو. نو که هېڅکله موږ نسو کولای وای حق اخیستل کېږي ورکول کېږي نه، نو هر څومره که موږ په حکومت پسې ووایو، که د حکومت لاس کسه یا سل کسه یا زر کسه ورسو حکومت ته، حکومت وایي نور خلک چیرې، خلک وایي دا له ما نه دا شی نه غواړي. د ملت زور د خدای زور ده. که ټول ملت یو کېږي، یو نظر کېږي، په یو له حکومت سره همغږي، په همغږۍ ارزښتونه رامنځته کوي، قوانین پرې وضع کوي، په سیستم کې بدلون راولي، اهلیږي. خو د مونږ خلک هېڅکله د دغې ستونزې د یواري حل کولو لپاره، حلولو لپاره هېڅ نظریه یا وړاندیز نه لري، یوه طرحه ورته نه لري. همیشه دې ته منتظر چې یو حکومت راشي بدلون راولي. یو حکومت مونږ ته دا شی نه لري، ځکه چې د مونږ او تاسو حکومتونه بنسټیز، هر حکومت چې ړنګېږي یا بنسټیز سکتورونه ټول له منځه ځي، بیا هغوی له صفر شروع کېږي، تر څو چې په پښو درېږي هغه بیا له منځه ځي. د موږ حکومتونه له شلو کلونو ډېر دوام نه کوي، او کله چې دوام کړی د ظاهرشاه په وخت کې چې چوپه چوپتیا وه، د هغوی پالیسي دا وله چې دای په ښارونو پورې محدوده کړې وله او حکومت پکې ونډه نه درلودله. سواد په هر ملک کې د نفوس کنټرول او د سواد برخه حکومتونه کنټرولوي، دا د حکومتونو په ګټه او په نفع ده، په تداوم کې رول لري. خو دلته حکومتونه هم توجه نه کوي، ملت هم ویده دی، ملت هم نه غواړي وای دا نجونې په 15 کاله 15 کاله بیا به د میړه کار راځي. دا نه وایي که موږ دغه د میړه کار لیږو او دا یوه بې تجربه بې سواده وي، خو له دې نه نو هماغه تم هم نه لرو. په دې باندې بیا هماغه له دې څخه د غلامۍ او د کنیزۍ تمه کېږي او هماغسې ورته استفاده کېږي. او که یوه نجلۍ ډاکټره کېږي، انجینیره کېږي، د میړه کار راځي، هغه خپل حق څخه دفاع کولی شي. مور او پلار یې بیا ضرورت نه لري چې د غزوان کې مداخله وکړي، ازوان دې ورته جوړ کړي. نو دلته مسؤلیت ملت هم راجع کېږي، حکومت هم راجع کېږي. ټول باید په یو لاس کې خپل افغانان سره یو سیل، د نورو نه هیڅ تمه ونه کړو چې دا یې غونډه راته جوړه کړله، دا یې د ما لپاره مایا را اعلان کړله، دا د ما لپاره حق غواړي. نه، دوی د خپل ځانونو ته وغواړي، ځکه دوی په ملکونو کې اوس دغه شیانو لپاره کار سوی ضرورت نشته. دوی بس بیکاره پاتې شي، بیا په افغانستان په ښځو باندې یا پروژې اخلي یا ځان مشوره کوي، او هیڅ ګټه یې موږ ته نه رسیږي. مننه.
مننه، ډېر زیات مننه. اغله لکوزی لکه څنګه چې اغله ستانګ زیم اشاره درلودل چې دلته د کورنۍ او خپل د افغانستان د خلکو رول ټولو ډیر زیات مهم کېدلی سي. رښتیم دا څومره مهم ټکی دی چې افغانان باید د مسایې ته متوجي شي کاغوی غواړي چې وسالمه ټولنه ولري او پرمختللې ټولنه ولري. تر ټولو مهمه مسله اول د دوی فکر دا چې د خزو په وړاندې دوی فکر څنګه ده، څنګه کولای شي چې زده کړو ترته زمينه برابر کړي، څنګه کولای شي چې اغه ډول میرمنې ولري چې غوی ټولنه ته د خدمات جوړ کړي. دغه مسلې ته څومره خپل افغانان باید متوجه وسی؟
ډیره زیاته مننه. تاسو ګوري موږ د جاپان سره یو ځای ازادي اخیستنه ناغه ملک په کومه سطح کې دی او څومره پرمختللې دی او په ټولو برخو کې او موږ په کوم ځای کې یو. بدبختی زموږ دلته ده چې زموږ دغه ملت چې دی دولتونه خو مو د ګاونډیانو یا د ګاونډیانو د فکرونو قرباني کیږي. کاغذ موږ تاسو خپل تاریخ لوستای دی، تاسو ته معلومات ستای دی، موږ ټول هیوادوال پر دې خبر دي چې موږ په هیواد کې د بهرنیو لاسوهنه ډیره ده او بدبختی بیا زموږ دلته ده چې موږ ډیر زر خرسي ګوز موږ د مشران چي دي. اگر چې موږ دا د ډاکټر کله چې شهید ډاکټر نجیب حکومت نسکور سو او هلته طالبان واکته ورسېدل، خپل منځي جګړې شروع شولې، د کابل ښار وسوځید، یعنی که دغه تاریخ موږ دغه نږدې تاریخ مطالعه کو وی ګورو، د پردیو لاسوهنې وګورو، د پردیو دلته مداخله وګورو، د هغه د خپل موخو د پاره موږ څنګه قرباني کړی یو. خو زمونږ ټوله بدبختی دغه ده چې خو زمونږ مشران خرسيږي، بل مو بدبختی دغه ده چې زمونږ دومره بدبخته دی، دومره ناپوهه دی چې دا زر دس یو مشر پسې دریږي، دس یو مشر باندې باور کوي چې هغه دوی اخلي قرباني کوي. لکه موږ په تاریخ کې لیدلی دي چې دغه جهادي مشرانو موږ څنګه قرباني کړي یو، څنګه دوی خپل موخه ته د رسیدو لپاره په افغانستان کې پلچکونه وران کړل، په افغانستان کې مکتبونه وران کړل، په افغانستان کې خارونه وران کړل. ډاکټر نجیب په دار کړ د کابل خارې ړنګ کړم، دسې په زرهاو د خلکو ناموسونه په کورونو کې لوټ شول، د خلکو کورونه لوټ شول. یعنی دا ټول دلته هغه څه دي چې موږ د هغو مشرانو قرباني سوي چې هغه پردي غلامان دي او تر ننه په تاریخ کې د پردیو د تاریخ چې موږ مطالعه کوو، د ټولو د هغو موخو لپاره قرباني ورکړې ده، د پردیو امرونه منلي په افغانستان کې. که موږ د طالبانو تیر حکومت ته وګورو چې د نړیوالو نورته امرونه کېدل او دوی منل په افغانستان کې په خزو باندې تطبیقول، خو بدبخته بیا دغه ده چې هلته ملا د منبر د لارې نه نارې د خزو د حقونو نه وهي، هلته د خپل وطن د پاره ناره نه وهي، هلته د خپل وطن د سوکالیو د آبادۍ خبرې نه کیږي، هلته د خپل وطن د ازادۍ خبرې نه کیږي. برعکس د افغانانو ذهنونه، د افغانانو فکرونه، یا زموږ د ولس د عام ولس فکرونه داسې جوړیږي چې مطلب دوی خپل خویندې بدبختی کې، دوی خپل خویندې مکتب ته پرېنی دي. لکه نن چې کوم څه په افغانستان کې روان دي، کوم څه چې په افغانستان کې شروع دي، هلته تعلیم ناروا بلل کیږي، هلته په یو بل په زرهاو نورې بهانې دي. خو تاسو وګورئ چې په داخل د افغانستان کې یو څوک نه دی پورته سوی، که څوک پورته کیږي په دا سر سری وهي په د فیسبوک د لارې نه، که څوک مبارزه کوي هغه بندي کوي. نو کله چې زموږ حکومت داسې وي، کله چې زموږ مشران داسې وي، دومره جهالت کې، دومره په تورو تیارو کې دوی شپې کوي، همداسې ولس همداسې ساتي، د رسنیو نه لرې ساتي، د سوشل میډیا نه لرې ساتي، د خپلو حقونو غوښتلو ته نه پرېږدي، وهي ټکوي، په زندانونو کې اچوي. یعنی دا هغه څه دي چې موږ بدبخته دلته په دې یو چې موږ حکومت نه لرو، موږ سم مشر نه لرو، موږ سم ښاغلی نه لرو چې موږ په هغه پسې ودرېږو. خو کله چې یو ملت له دغومره ډیرو بدبختیو سره مخ کیږي، خل درس اخلي، له ټولو بدبختیو نه یو تجربه اخیستل کیږي، بدبختانه چې زمونږ ولس هیڅ کله د دغو بدبختیو څخه تجربه ونه اخیستل، بیا یې هم د هغو مشرانو، بیا یې هم د هغو خلکو ملاتړ وکاو، غیره وصل واک ته ورسول، که هر نظام کې ول چې هغه د افغانستان په خیر نه ول، د افغانستان د ولس په خیر ول. خو زه دغه ملت ته وایم، زه دغه عام ولس ته وایم چې تاسو هر حکومت چې رنګیږي او موږ له بزرهاو بدبختیو سره مخ کیږو، د کتر ټولو ډیر لاس دغه عوام ولس دی. ځکه که دغه ولس یو خلافه چا کې ویني، یو داس یو څوک چې واک ته رسیږي چې هغه دغه هیواد ته بدبختۍ راوړي، دغه هیواد ځوان نسل له تعلیمه منع کوي، افغانستان سل کاله نور شاته وړي، ته ولې د داسې یو حکومت ملاتړ کوي؟ ولې راځي په ټولنیزو رسنیو کې نور؟ نو که چیرې موږ خپله ودریږو او دغه کسانو ملاتړ وکړو د یو وخت رسیدګي نو دوی په موږ باندې حاکمیت کولای شي نو موږ د دوی غلامان پاتې کیږو.
ډیره زړه مننه. روسي کې غل افغانستان ستاسو نظر به هم راوخل چې بل اخر څنګه ممکن کېدلی شي چې روانو حالاتو ته د پایټک کېږو هغه ک د نړیوالو مسولیت هم راوخل. آیا نړیواله ټولنه دوی ځان مسول بولی کنه په دغه برخه کې هغه ځان مسول نه بولی که یان نن دغه کمپاینونه په لاره چوي دي ته ورته نور غونډې نسی د توتیر خالد المنزرول په برخه کې د قونو د ورکړې په برخه کې مسول دي کنه مسول مونږ خپلې
نړیوال خو اغه نړیوال نورمونه کانوینسونونه کمیسیونونه چې د نړیوال سازمان په چوکاټ کې په د بشري حقوقو د شوز د حقوق په اړه دغه خپل پروګرامونه لري. آیا هغه ټولنه چې دوی پروګرام اول خو دا نقطه برته بایت یادونی یادور سم چې نړیوال خو پر موږ دغه فساتونه هم کړی دي. تاسو تاریخ د اوجدو د تاریخ د امانی نهزت یا پلخ پل د تاریخ او سرګو ته نږدې د چا په واسطه ووهل شو دا نهزت.
بله اغلی افغان دوه دقیقې وخت لرو په همدې کې خپل دغه بحث راخلو
چې زما عالم د دین ضد نهضت ترقی تمدن انکشاف او د جامع روشنګری لپاره غیر فعال فقط وای زما دا واوره اتاته د قران چې الله پر بندگانو او پر د انسان او انسانیت لپاره را لېږلی دی هغه ته مزکوه زما د طریقې زدک زدر توایم زما برداشت در توایم زما قران په ود سملوک و په چپ تخچه کې ښیرد نو در توای په ژوند به تا د یو ملاسن یوریدلی چې ورته ځان و پېوا دغه الحمدلله صورت زوایمه په دغه تزان پوکه چې دغه څه غواړي څه وای د الله څخه د کلمه چې توای د څه مفهوم لري څه وای چې شي تایید یې توحید تایید یې څه کوي بنان جامع وای چې تفرقه به انداز حکومت کو به سواد وسات
bale
نیت پر وکړه زموږ جامع به سواد ساتل شوی دی
معنی ناغل افغان
ملت خدمت ندی کری د ملت خبر
دیر زیاد تماننا
ملت خدمت ندی سوی ملت د دین په چوکات کې در بدر د فقر او ظلم ترلان دی د دین د ظلم ترلان دی
دیر زیاد تماننا ناغل افغان
علی اندازه کیجی
منن.
مگر هدا تفکر نه اندازه کیجی منن.
تاسو نن ډیره زیاته مننه درنو لیدونکو او اوریدونکو زمونږ د نن ورځې خبرونه ممدل ته پای ته رسیږي. له تاسو ټولو ډیره زیاته مننه کوم دا چې خبرونه کې مونږ سره مال وي او د خبرونه ملتي مو وکړه. خو وخت
رقلا شراب دسرو لبان سنم رقلا شراب دسرو لبان سنم نظر لرا نظر لرا عاشقان سنم نظر لرا نظر لرا عاشقان سنم رقلا شراب دسرو لبان سنم رقلا شراب دسرو لبان سنم نظر لرا نظر لرا عاشقان سنم نظر لرا نظر لرا عاشقان سنم نظر لرا نظر لرا تمه خوران سنم نظر لرا نظر لرا همی خوران سنم رقل شراب دسرو لبان سنم رقل شراب دسرو لبان سنم نظر لرا نظر لرا عاشقان سنم نظر لرا نظر لرا عاشقان سنم رقل شراب دسرو لبان سنم نظر لرا نظر لرا عاشقان سنم نظر لرا نظر لرا عاشقان سنم رقل شراب دسرو لبان سنم